السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو لارې مو 2 ساعته موسیقي خبرونه واورېدله. خو اوس د خبرونو او راپورونو وار دی. هیله ده په خبرونو او راپورونو کې هم زموږ ملتیا وکړي. دا خبرونه تر البته د خبرونو او راپورونو برخې تر 2 نیمو بجو دوام کوي، او وروسته له هغې د روغتیا ژوند شتمني پروګرام وړاندې کیږي چې په تخنیکي چارو کې راسره عبیدالله عبید ملګری دی. وړاندې په خبرونو کې مهم راپور دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د آسیا د زړه هیوادونو په 5م کانفرنس کې به د سیمه ییزو همکارۍ او دغه شان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبري وشي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مسولین وایي د ایران او هند لخوا مافیایي کړۍ د واګې بندر لارې هندوستان ته د افغانستان د تازه وچ میوو په صادراتو کې خنډ رامنځته کوي. نور مهم راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنۍ خبرونو کې چې ورسته اوري، دا خبر مهمه ده چې د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې شوې چې ترکیې د روسیې یوه الوتکه د سوریې په سرحد کې وویشتله. خو اوس د افغانستان خبرونه مرزی احمد ځای وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په پام کې لري چې د پولیسو پولیکو کې د خزینه او پولیسو شمیر زیات کړي. په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي، او د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره له امنیتي ګواښونو وروسته معلوماتو ته نه لاسرسی د افغان خبریالانو اساسي ستونزه بولي. پوره خبرونه په داسې حال کې چې ځینو افغان چارواکو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو او بیا مړینې خبره تایید کړې وه، خو ملا اختر محمد منصور ته په یو منصوب غږیز پیغام کې دا خبرې بې اساسه بلل شوې دي. اختر محمد منصور ته منصوب دا غږیز پیغام د طالبانو بیان زبی الله مجاهد رسنۍ ته لیږلی، او خپله ملا منصور په کې ویلي چې د روغ رمټ او د ملګرو په منځ کې دی.
ورونو دا خبره اصلا حقیقت نه لري، دا تبلیغات دي. الحمدلله د خپل ملګرو په مابانس کې ما
لدی وړاندې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وو چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور لومړی ټپي او وروسته مړ شوی دی. د طالبانو مشر په خپل غږیز پیغام کې منلی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته، خو ویلي دی چې دا په هغه کې چنه دي چې یو دی د بل مرګ ته ناست وي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا ویلي چې تر اوسه دا غږیز پیغام نه تایید او نه هم ردولای شي. په کابل کې سباندې 400 خزینه پولیسو په ترکیه کې لښ پک میشتنې زکړو وروسته د فراغت اسناد ترلاسه کړل. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی د فراغت اسنادو د توضیح پر مهال وویل چې د پولیسو پولیکو کې د خزینه پولیسو په ګمارلو کې هڅه کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ونیدلې چې تر دې مهاله 3 ځله خزینه پولیس د پولیسو پولیکو کې جذب کړي، خو دغه وزارت وایي د ناوړه دودونو له امله اوس هم د پولیسو پولیکو کې د خزینه پولیس شمیر کم دی. په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د والی ویان اتولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې داعش دغه شمیر وسلوال د اچین ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې فعال و چې تیره شپه پرې حمله وشوه. نوموړی وایي په دې ولسوالۍ کې اوس هم هوایي او ځمکني عملیات روان دي. او د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای له امنیتي ګواښونو وروسته معلوماتو ته نه لاسرسی د افغان خبریالانو اساسي ستونزه ده. د دغې ادارې اجرایي مشر مجیب خلوتګر نن د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت لخوا د یو شمیر خبریالانو د ستاینې په غونډه کې ویل چې حکومت باید معلوماتو ته د لاسرسی په وړاندې خنډونه له منځه یوسي.
ما در حکومت افغانستان به جز از چند
خلوتگر زیاده کړه موږ په حکومت کې لزین و مشخص ادارو پرته په نورو ادارو کې د خبری غیر خبری او یا سیړنیز راپورونو لپاره معلوماتو ته لاسرسی نه لرو. د کلیو د پراختیا وزارت په دې ورځ د یو شمېر نورو خبریالانو او رسنیو ترڅنګ د ازادي راډیو کارونه هم وستایل. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زموږ همکار سالی محمد سالی تاسو وړاندې کړي.
د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرولو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د ترکیې لخوا د یوې روسي الوتکې د ویشتلو پر سر د مسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړې. اردوغان تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې له اذربایجان او قطر څخه د تیلو او ګازو رانیولو ته اشاره وکړه. د ترکیې ولسمشر تېره اونۍ په قطر کې وو او له دغه هیواد څخه یې د ګازو له اخیستلو سره موافقه وکړه. له بلې خوا د ترکیې صدر اعظم احمد داود طغلو اذربایجان ته ولاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره یې د انرژي د پیرودلو په باب خبرې وکړې. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکي په یوه چاودنه کې ووژل سول. د یمن امنیتي چارواکي وایي والی غفار محمد نن سهار خپل دفتر ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې د دې ولایت په ریمباود سیمه کې چاودنه وسوه. دولت پلوه ځواکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي د روان میلادي کال په پیل کې شیعه حوثي یاغیان له عدن څخه وویستل، خو په القاعده پورې تړلې یوه ډله د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د یمن له روان کړکېچ څخه د ځان په ګټه کار اخلي. په عدن کې د دې ډلې حضور په پراخېدو دی. پرون پر موټر سایکل سپرو مخپټو کسانو په عدن کې پر وسایطو یوه جلا حمله وکړه او د پوځ استخباراتي مشر ډګروال عقیل الخضر او قاضي محسن الوان یې ووژل. قاضی الوان په دې مشهور چې د القاعده سخت ریزو وسلواد ته د مرکز سزا ټاکله. په عدن کې د ورستیو حملو مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. په لندن کې یو سړی د چړې په گزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه څرګندوي چې دغه سړی د حملې په وخت کې چیغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي. پولیسو دغه مشکوک سړی چې پرون یې د لندن په ختیځ کې د میټرو په تمځای کې دا حمله کړې نیولی دی. د پولیسو یوه چارواکي وویل دغه پیښه د یوې تروریستي حادثې په توګه د څېړنې په حال کې ده. راپورونه وایي په دې حمله کې یو تن شدیدن ټپي شوی او دوه نور برسیرن ټپیان دي. برېټانیا د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر مشکوکو اهدافو بریدونه اپیل کړي دي. او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د هغې بیړۍ د مندلو اعلان وکړ چې درې سوه کاله پخوا ډوبه سوې او تر ټولو ستره خزانه پکښې ده. سانتوس نن د دې اعلان پر مهال وویل پلټونکو د دې هسپانیي بیړۍ چې په 1908 میلادي کال کې د برېټانیا له جنګي بیړیو څخه د ژغورلو د هڅې پر مهال له 600 تنه سورلۍ سره ډوبه سوې وه موقعیت تایید کړی دی. باور کېږي په دې بیړۍ کې 12 میلیونه طلایي سکې او مرغلرې بار وې چې د ترلاسه کېدو په صورت کې په میلیاردونو ډالره ارزښت لرلی سي.
تاسو د ازادي راډیو له لارې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي د آسیا د زړه هیوادونو په پنځم کنفرانس کې به د سیمه ییزو همکاریو او د غشان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي.
البته که از کنفرانس های مهم است به خاطر ایجاد اعتماد سازی و کار مشترک با کشورهای همسایه.
د هماره چې د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي د ایران او هند ځینې مافیایي کړۍ د واګې بندر لارې هندوستان ته د افغانستان د تازه اومل او وچو میوو په صادراتو کې خنډونه رامنځته کوي، خو دولت دا ستونزه نه ده حل کړې.
و ما تمام دروازه های دولت ټک کړم، مګر متاسفانه سه ما میشه کې د مشکل حل نه مشکل مشکله صادرات هم است.
زموږ همکار الیاس دایی د نادلی ولسوالۍ چهانجیر سیمې ته تللی دی او هلته د خلکو د ژوند او ستونزو په اړه یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې هیله ده واورئ. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه مه هیروئ. تو بجې او نه د خېری رازو لومړی راپور ته. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه هیوادونو په پنځم کنفرانس کې به د سیمه ایزو همکاریو او د غشان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د یک شمې پرس په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې دا کنفرانس روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 9مه په اسلام آباد کې جوړیږي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په داشان کنفرانسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم بولي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاریو سره مل وي. په دې اړه اجمل تورمان جزئیات راټول کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو پنځم کانفرنس د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییز مبارزې په برخه کې ډیر مهم ګڼي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین دوانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې به د تروریزم په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو د ګډې مبارزې ترڅنګ د سیمه ییزې نښلونې یا اتصال په اړه هم خبرې وشي. دوی البته دا یو ډیر مهم کانفرنس د اعتماد جوړونې په برخه کې دی او د ګاونډي هیوادونو سره د هغو ګډو ګواښونو په اړه کار کول کوم چې دغه هیوادونو سره مخ دي، چې له دې یوې د تروریزم ګواښ او نورې ستونزې دي. او د دغه کانفرنس دوهمه موضوع طبعاً سیمه ییز اتصال یا نښلونه ده چې د ملي وحدت حکومت پرې ډیر ټینګار لري. د خغلی ربانی پوینا چې په دغه کانفرنس کې به یوازې د سیمه ایزو همکاریو په اړه خبرې وشي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې د دغه کانفرنس په اجنډا کې نه دي شاملې. دا چې په دغه کانفرنس کې ولسمشر غنی هم ګډون وکړي او کنه، خغلی ربانی وویل چې تر اوسه په دې اړه څه نشي ویل. ټاکل شوی د آسیا د زړه د هیوادونو پنځم کانفرنس د روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي. د یادونه وړ ده چې دغه کانفرنس لومړی پلا په 2012 میلادي کال کې د ترکیې په استانبول کې جوړ شوی و. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په داشان کانفرنسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم ګڼي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاریو سره مل وي. د چارو کارپور هلا امین:
شرکت دی کانفرنس خوب است، بسیار
بنفع افغانستان بوده. می دی وی پداشان کانفرنسونو کې ګډون خره د افغانستان لپاره ډیر په ګټه دی، خو مهمه دا ده چې څومره تخنیکی تیاری موجود دی، څومره مدته رو ناسو پریکړې تعقیب کړي دي، په هیواد کې دننه مو عملی کړي او ورته مو شرایط برابر کړي دي، او څومره په تیاری سره په دغه ناسه کې ګډون کوو. د یادونه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس ته د تیاری په هدف په کابل کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په یاده برخه کې د شته فرصتونو د بیا کتنې د باس د یوې ورځنی سیمینار کوربه و.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم اوریدل شي، او همدارس د فیسبوک لاله چې زموږ پاته د facebook.com/ازادي رادیو د ازادي رادیو د پښتو خبرونو البته تازه دلته خبرونه په دغه ویب پانه کې په دغه فیسبوک پانه کې لویګنو کول شي، دغه خبرونه هم وګوري او ویلولې. بیا هم د فیسبوک پاته تکراروم facebook.com/ازادي رادیو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي د ایران او هند لخوا مافیایي کړیو د واګي بندر لارې هندستان ته د افغانستان د تازه او وچو میوو په صادراتو کې خندونه رامنځته کړي دي. سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خان جان الکوزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دوی د تیرو دریو میاشتو راپدې خو هڅه کوي چې د واګي بندر لارې مڼې او چهارمغز هندستان ته صادر کړي، خو د هندي چارواکو لخوا اجازه نه ورکول کیږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د سوداګرۍ خونی تر دا مهاله خپل ستونزې له دغه وزارت سره نه ده شریک کړي. سید کمال شریف په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسلین وایي چې سږ کال د صادراتو د کمښت له امله شاوخوا 100 میلیونه ډالر زیان لیدلې، او دوی یو عمده لامل خپلو ستونزو ته د حکومت نه پاملرنه یادوي. د دغه خونی چارواکو وویل چې په دې وروستیو کې د هند او ایران چارواکو د واګې بندر لارې هند ته د افغان سوداګرو د مالونو د صادراتو مخه نیولې، او دې کار افغان سوداګر ډیر زیانمن کړی دی. د سوداګرۍ خونی مرستیال خان جان الکوزی د یک شمې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول هند او ایران غواړي چې افغان سوداګر د ایران د چابهار او عباس بندر لارې هند ته صادرات وکړي. شاغل الکوزی وویل چې د چابهار او عباس بندر لارې د واګې بندر په پرتله درې برابر اوږده ده.
و ما تمام دروازه های دولت ټک ټک کړم، مګر متاسفانه سیمه
دی وای موږ د دولت ټولي دروازې ټکول دي، خو بدبختانه چې د تیر دریو میشتو را پدی خو د ستونزه نه د هوا رسوي. ستونزه زموږ د صادراتو ده چې لامل صادراتو سخت ضربه لیدلې ده. موږ چې خپل د بزګرو سوداګرو او صادرونکو څخه حساب اخستې دي، بدبختانه چې موږ پر روان کال کې د مڼو په ګډون تازه میوه کې 100 میلیونه ډالر تاوان کړی دی، چې د افغان بزګرانو او سوداګرو لپاره یو ډیره سخت ضربه ده.
تاجر افغانستان
شاغلی الکوزی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزې هواري ته جدي توجه وکړي. نو موړي زیاته کړه چې په هندستان، پاکستان او چین کې د افغان سوداګرو لپاره د یو افغان سوداګریز مرکز نشتون هم د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې کړې دي. هغه وویل چې د پاکستان لارې د ترانزیت په بندیدو سره افغانستان ته د پاکستان په وارداتو کې 15% کموالی راغلی، او د کراچۍ لارې څخه 80% ترانزیت هم کم کړی دی. پر همدې مهال مهال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وای د سوداګرۍ خونی تر د مهال خپل ستونزې د دغه وزارت سره نه د شریک کړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوندی له سوداګرۍ او صنایع خونی څخه وغوښتل چې خپل ستونزې د یو مکتوب لالارې دوی سره شریک کړي. دوی د سوداګرۍ او صنایع خونې د سوداګرۍ او صنایع وزارت یو رسمي مکتوب واستوي. بل شک د زموږ دنده ده چې په ټولو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزې حل کړو. ډاډمنو چې په دې برخه کې به اقدام وکړو. دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایع خونې مسولین به هرته د افغان محصولاتو د لیست په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کوي. د غیدارې تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان سره د افغان سوداګرو د صادراتو په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت
کړی. ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو په ټول سوشل پګنې منځنۍ صفه او فن سره شرپینځ باندې په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلداري ډیر کاریږي چې له عملی د افغانیو ارزښت هم زیان رسیدلی دی. ملي سوداګر او عام افغانان یې د پاکستانی کلدارو د ډیر رواج لامل د پاکستان سره پراخه سوداګریزي اړیکې بولي خو وختونه کوي چې دولت د بهرنیو اسارو د بندیز په برخه کې قاطع دریس خپل کړی. محمد صادق رشتینی له کندهار دا ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د راکړې ورکړې لپاره د بهرنیو اسارو کارول هغه جنجالي موضوع ده چې له تیرو څولس زورایسي دوام لري. کندهار د گاونډي هیواد پاکستان سره نږدې پوله او د دواړو سیمو ترمنځ پراخې سوداګریزي اړیکې شته. د دولت د څوزل خبرتیا ورسته بیا هم دلته د افغاني په پرتله په پاکستانی کلدارو سوداګریزي چاري ډيري دي چې لامل د افغاني ارزښت هم زیان رسیدلی. د کندهار د سوداګری خونی مشراجي نصر الله زهيره او د صرافي مارکیټ مسولاجي کندیاغا وای د پاکستان سره سوداګری زیالي کې ډيري دي او د کندهار او بلوچستان ترمنځ خلکو کلتوري او سوداګری زیالي کې هم د دې لامل سوي چې دلته پاکستانی کلداري رواج پیدا کړی.
څکه چې موږ په سل کې تقریبا څلويشت د جنس یا څلويشت توکسیان موږ پاکستانی راوړو نو هغه الته کالداري غواړي.
دغه کالداري چې دلته موږ په وطن کې استعمالیږي دا موږ ګټلې دي. یعنی موږ وچه میواتلې ده نن دا میواتلې ده د پاکستانه څخه کالداري راغلي دي. موږ افغاني چا نه دی وړي چې په پاکستان کې کالداري کې دلته کالداري چلی الته افغاني.
که څه هم حکومت څو ځله خلکو ته خبرداري ورکړي چې په بهرنیو اسارو دی راکړه ورکړه نه کوي خو دې خبرداري کوم اثر نه دی کړی. د کندهار ښار اوسیدونکو په دې برخه کې د دولت قاطع د رزغواړي
زموږ تجاران زیات کاروبار د پاکستان سره دی نو دغه که دولت پر دغه پیسو باندې پایبندي ولګي پر د خارجي پیسو باندې نو موږ په لوانیان نه چې موږ په افغاني خرڅې موږ ولې په کالدار خرڅو.
چیرې د سوتو ولورونه هم په کالدارو دي. هغه غواني راوړي بیا د صرافه سره وټکی کالداري کې په کالدارو بیا د یالتا خپل لا ورته راکړه کې لای شي راني سي زکه دا اوس په موږ کې رواجي سواله.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان بانک د سیمه ایزې څانګې نظر هم واخلو خو هغه له خبرو کولو ډډه کوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د بهرنیو اسارو د کارونې مخنیوي د فرمان حکم او زور په واسطه انس کېدلی بلکې باید د صادرات په برخه کې هڅه وسي او افغانستان دی یو صادراتي هیواد وګرځول سي تر څو خلک دې تاړ سي چې د نور اسارو پر ځای له افغانیو ګټه واخلي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته غواګی تاسو به هم را شو ل والي سره سم زموږ د همکاري لاسته ای ځنګړي ریپورت. په چهنجیر کې جګړه د خلکو د ژوند خوند د خسته په سلګونه کورنۍ بي ځای شوې دي. زده کوونکي په خیمو کې درس وي او خلک یې هر شی بده توپونو لوي له د زونه او خکونه اوري. د چهنجیر اوسیدونکو وای د نامنوي او جګړو د وګړو دوه لامل اندېخمن دي. زموږ همکار د نادلي ولسوالۍ په چهنجیر کې شپه کړې ده او د خلکو د ژوند په اړه د ریپورت جوړ کړی. البته الیاس دای
د جګړو لامل د شونځي ځای بدل شوی دی او د چانجیر په جنوبي کلی کې د شونځي د پاره خیمه درول کیږي. شونکی وای لا معلومه نه ده چې د خیمو تر درول وروسته به خلک خپل اولادونه شونځي ته واستوي. دلته ځین لوی لوی ټکان سړی بیروي خو د خلکو بیروبار لا هم پر خپل حال پاتې دی. د امنیتي سرتیرو غټ ټانکونه او د عامو خلکو رخشه او موټرونه څنګ په څنګ پر سړکونو ګرځي. مازیګر مرته تر ډوبېدو ډیر مخکې ملاجان خپل دکان تړي. عبدالبصیر چې په ملاجان مشهور دی د ولډینګ تر څنګ پنچرمینی کوي. دی وایي باید وختي کور ته ولاړ سم چې جنګونه زور اخلي. ملاجان وایي د نادالی د مرکز څخه د چانجیر او لوی مندسیمو ته د ملي اردو لخوا پیرودونکو توپونو پازاب کړي دي. هغه وایي کامنیتي ځواکونه په راستۍ جنګ وکړي وسلوال د چانجیر څخه ایستلی سي.
دغه قومندان ناره پوسته والا اوس کولای شي چې دلته د تماس کوردای شي د مخفل پوسته وسدي خپل د پوستې منځکو نسیم کړه خدای دې خیر دی بل هغه فردار ده 52 23 23 ورته ناشته د تمام ورځې 50 نفره مسکو.
د چانجیر عمومي بازار تر نیم ډیر تړل دی. خلک وایي کشتونه نه دي ټول کړی او نه پوهیږي چې جنگ به تر څو نور ورځې پر ورسي. د شپې ډزې دومره ډیرې سي لکه د یوې غټي جګړې پر مهال. اسد الله وایي هر شپه داسې فکر کوي چې وسلوال په چانجیر ننوتلی دي. دی وایي ډیر نږدې هم سایګانې د چانجیر څخه لشکرګاه ته کټه سوي دي. اسد الله زیاتوي د دوی کاروبار ګټه نه کوي او د جنګ له امله د دوکان سودا کمه سوې ده. هغه پر حکومت له دې امله چې جګړه اوږده سوې ده نیوکه وکړه.
موږ و سم په تشویش کې یو ځکه چې دا غاړي سره غلي پر دې غاړه موږ کړه ده. نو په دې حکومت باندې باور نه لرو ځکه چې دوه درې ټاک طالبان پر وکی دی یا ماموریت ورې لکړي یا پوستې ورې لکړي جنگ پر وسته کې پرونه سو دي. موږ دغه باور نه پلرو چې د خط وساتي تر وخت پر
لدی زید امنیتی سرتیرو وسلواله ترمنز د جنگ پر لومړی کرشه د پیریدونکو مرمۍ لمبیلې دل کیږي. د شپې چپ چپای دلته د پرتی ویری حال راشي. سپینغاپی او د چرګ اذان ناور دل کیږي. د تکشن اسمان یخ هوا او په چنجر کې د شپې پاکه فضا یو مخ دزونی ولید. کته هم چې خلک وایي د جنگ سره د سوي د خو مزمل شکرې ورختا معلومیږي. شکرې وایي جنگ د ژوند خوند او رنگ اخیستې دی. هغه تر اوسه په دې باور لري چې امنیتي ځواکونه د مقاومت توان لري. د حکومت څخه د عملیاتو غوښتنه وکړه. شکرې وویل کنه امنی داسې پسې وغځیږي کروندګرو او د کاروبار کسانو ته به سخت اقتصادي زیانونه ورسیږي. دوی هم په چانجیر کې د روانې جګړې کیسه کوي.
طالبان یو یا دوه ټکو کې د ماشه برنیولې د ازربتیان ټانګان دي د ملي اردو ماشه برنیولې تر هغه وخت چې دانه پکشي تر هغه وخت ماشه برنیولې وي ټکان ټکان خلک هم په تشویش کې وي چې جنگ شروع دی املاک کړ د څک ساده هغه وی خو ټکان دي. هغه یو ټک پر وکی دوی ماشه بر څنګه کړی یا راکټانه دی خو غرزی یا د اگایز ورته کړه کړی وي او همدشان چې دا وچا وانون دي وچکیا وانون دي چې دا وانون دي.
د چانجیر کلی په نادالی کې د لشکرګاه څخه 12 کیلومتر شمال لویدیځ ته موقعیت لري. کلینیک د پولیسو ماموریت او په یو شونځ کې 2000 زده کوونکي لري خو اوس دا ټول په عادي ډول دي. په چانجیر کې د ملي اردو د ضربتي ټولې کمانډان نجیب وایي وسلوال ډیر نږدې دي او د ترکشونو څخه پر دوی دزی کوي.
4 تا 5 تا معلومه شاومیان قرارګاه میگیرن جنگ میکنن تا 12
دی وایي دلته نږدې دي. د شپې له 12 څخه تر 1 بجې جنگ کوي. دا دلزی او پر دریو بجو بل ډالرازي او تر سهار پر جنگ کوي. دغه کار د ورځې هم تکراروي او بردون ته دوام ورکوي. په کورونو کې تیر کښونه جوړ کړی دي او د هغو څخه په استفادې موږ مصرف ساتي. موږ هم دزی کولې کله ور رسیږي او کله هم مرمۍ نه رسیږي خو دلته ډیر نږدې دي.
بشار نږدې کاستانه میجا
په چنجر کې د کرکټ او د ونیز سیمایز مارکیټ یا میلې میدان چې تر جنگ وړاندې د خراب بیروبار څخه ډکو اوس سپیره معلومیږي او رښتیا هم د نادالی په دغه سیمه کې جګړې د ژوند خوند او رنگ اخیستې دي. محمد علي استای د ازادي رادیو خلنه.
د نادالی د جهانگیر پسیمو کې مو د خلکو د اوسنی او رزنی ژوند په اړه باندې جزئیات او د زړه خواله د الی استای په دغه ځنګړي ریپورت کې واورید. د نورګال ولسوالۍ اوسیدونکو وای پسیمه کې محلي پولیسو ښه نتیجه ورکړې او باید شمیر نور هم زیات شي څو د ولسوالۍ په اړه نور برخو کې امنیت ډاډمن شي. په دې اړه روح لانوري او ریپورت جوړ کړی.
نورګل چې د ننګرهار له لوري د کونړ دروازه بلل کیږي خلک وایي که د یادې ولسوالۍ امنیت ډاډمن وي نو د بهرنیو او کورنیو مؤسسو او دفترونو کارکوونکي په اسانه کونړ ته تګ راتګ کولی شي او که امنیتي ستونزې موجودې وي نو څوک به له ویرې کونړ ته د تګ لپاره زړه ښه نه کړي. نو لازمه ده چې په نورګل ولسوالۍ کې د محلي پولیسو شمیر زیات کړی شي.
زما نوم محمود شاه سرحدي د غازی آباد اوسېدونکی ولسوالۍ نه لرې پراته یو. کوم موجوده دلته چې د محلي پولیس جوړ شي دي امنیت راوسي دې نم راضي یو چې نور زیات شي توجه ده وشي په دې خوشحالي وو.
مولوي محمد جان وایي دوی ته ورکړل شوي محلي پولیس لږ او ساحه یې زیاته ده او د غشمیر پولیس ورته بسیا نه کوي.
تقریبا ډیر نه نو یو نیم سل کسان شي یو سلو پنځوس پورې نو چې دلته د مختلفې ساحې اوږدې دي د سورۍ تیږې نه د تورې تیږې پورې او د زیړي بابا پورې بعضې وخت کې درې کې مشکلات پیدا شي هلته به وظیفه به ته ورکړل شي. نو څومره چې امنیتي ځواکونه ډېر شي نو دومره ورسره د منطقې سوله او امن هم زیاتېږي.
د نورګل ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان عبدالولي وایي که چیرته یې د ملګرو شمیر زیات او په وسلو سنبال شي نو دوی کولی شي چې د ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې هم امنیت تامین کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولی شي خبرې وکړي. اوباما به دا څرګندونې نن د ورځې ناوخته ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وکړي. اوباما ژمنه کړې چې د فدرالي پولیسو مستنطقین به په کالیفورنیا کې د هغې حملې انګیزه پیدا کړي چې یوه میړه او ښځې ترسره کړي. په دې حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه څوارلس تنه ووژل شول. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
مقوی او مقاومی او اول ترستانونه به اون بیری ګو د سرګندونه د امریکا ولسمشر پرون په خپل اونی زوی نا کې وکړي.
It is entirely possible that these two attackers were radicalized to commit this act of terror.
دا به امکان لري چې د غدو حمله کوونکو به د افراطی ایدئولوژي په خپل ول سره د عمل سرته رسولي وي او کدا سوي د هغه تهدید ښکارندوی کوي چې موږ لکلونو پر تمرکز کړی. یعنی هغه خطر چې خلک د تاریخوالي افراطی مفکوره ته مخ نه کړی. موږ په هیګو چې داعش او نور ترستی ډلې په فعال ډول په ټوله نړۍ او زموږ په هیواد کې خلک تشویقوي چې له خشونت ډک او وحشتناک عمل سرته ورسوي. د امریکا ولسمشر د خپلو سرګندونو په دوام کې وویل چې باید په ګډه کار وشي چې خلک د تروریستي ډلو کرغیړنې مفکورې ونه مني. تشفین ملک او د هغې میړه سید رضوان فاروق د تېرې چهارشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت د سر برنادو د سیمې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې په خلکو ډزې وکړې او څوارلس تنه ووژل. دغه ښځه او میړه د پیښې له ځایه له تښتې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. تشفین ملک له دغې حملې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته خپله وفاداري اعلان کړې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پرونی وینا کې د خلکو د امنیت خوندي کولو لپاره په ګډ کار ټینګار وکړ او زیاته کړه.
More broadly this tragedy reminds us of our obligation to do everything in our power together to
په پراخه کچه د غمیزه مختخپل مسؤلیت را په یادوي چې هر هغه څه چې په توان کې لرو په ګډه سرته ورسو تر څو خپل ټولنې امن وساتو. موږ په هیګو چې قاتلانو په سن برنادو کې له تهاجمي وسلو چې پوځي وسلو ته ورته دي یعنی له جنگي وسلې څخه انکار اخیستي تر څو هر څومره کسان چې کولای شي ووژني. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر به نن په دې اړه یوه بې ساري وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ملت ته په ټلویزیوني وینا کې به اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولی شي خبرې وکړي. اوباما د جمهوري ریاست د دو دورو په اوو کلونو کې تر دې مخکې دا ډول دوه ویناوې کړې وې. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې په کالیفورنیا کې د تېر چهارشنبې د ورځې پیښه یو تروریستي عمل بللی او په اړه یې څېړنه کوي.
راپورونه مرکې او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارس کول شي د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې هم وګوري. ازادي رادیو د پښتو فیسبوک پانه لپاره facebook.com/ازادي رادیو واوري.
وخت په افغانستان کې 2.5 بجې کېدونکې دي، خو یو ځل بیا به د هغو مهمو راپورونو سره ټکی وایم چې په دغه خبرونه کې خبره شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي آسیا د زړه هیوادونو په 5م کانفرنس کې به د سیمه ییزو همکاریو او دغه شان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. د افغانستان لبلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د هند او ایران ځینې مافیایي کړۍ دوی نه پرېږدي چې د واګې بندر له لارې هندوستان ته د وچ او تازه میوو صادرات وکړي. د هلمند نادالی ولسوالۍ د جهانگیر د سیمې د خلکو د ژوند په اړه مهم یو راپور واورید چې الیاس دایي ښه خواري پکړې و. اوس هم 2.5 بجې کېدونکې دي. صالح محمد صالح ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه ویل. هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهیروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پام کې لري د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات کړي. دغه وزارت تر اوسه 3000 ښځینه پولیس ګمارلي خو شمیر یې کافي نه بولي. په داسې حال کې چې ځینو افغان چارواکو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو او بیا مړینې خبر تایید کړي، خو ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب غږیز پیغام کې دا خبرې بیا اساسه بلل سوي دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نوی وی له امنیتي ګواښونو وروسته معلوماتو ته نه لاسرسی د افغان خبریالانو اساسي ستونزه ده. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرولو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکي په یو چاودنه کې ووژل شول. د یمن امنیتي چارواکي وایي والی غفار محمد نن سهار خپل دفتر ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې حمله وسوه. په لندن کې وسړی د چړې په گزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي دغه سړی د حمله په وخت کې چغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي. او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د هغې بیړۍ د موندلو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه سوې او تر ټولو ستره خزانه پکښې ده.
دا سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د زعفرانو په هغو 15 نندارتونونو کې چې په هندوستان هیواد کې جوړ شوی و د افغانستان زعفرانو لومړی مقام خپل کړ. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته ویل چې په دې نندارتونونو کې د نړۍ 9 هیوادونو ګډون کړی و چې له افغانستان څخه 50 شرکتونو ګډون درلود. ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې په دې نندارتونونو کې افغاني سوداګرو خپل محصولات لکه زعفران، غالۍ، قیمتي ډبرې او وچې میوې په 28 غرفو کې نندارې ته ایښودلې وه. د ښاغلی الکوزي په خبره په دې نندارتونونو کې افغان سوداګرو 22 میلیونه ټنه وچه میوه او 10 کیلوګرامه زعفران وپلورل. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت چارواکي وایي چې د سترس میوه د محصولاتو دریم نندارتون په کابل ښار کې پرانستل شو. د دې وزارت وایان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې په دې نندارتون کې دیش نوه د سترس میوه نندارې ته شتل شوې. د ښاغلي راشد په خبره تر ډیره د سترس میوه د افغانستان په ختیځ کې پیدا کیږي. ښاغلي راشد زیاته کړه چې تر 2014 میلادي کال به په ننګرهار ولایت کې زر د سترس میوه باغونه جوړ شي. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د ماشین په واسطه د غالیو د اوبدلو د شرکت فعالیدل د صنعت د پراختیا په برخه کې یو ګټور ګام دی. د دې ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکه کې سلطن ته په مستقیم او سلطن ته په غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابره شوې ده. د ښاغلي خادم په خبره د دې فابریکه د کار د پیلېدو سره به د گاونډي هیوادونو څخه په مشابه ډول د غالیو دراوړلو مخه هم ونیول شي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ او 15 پته پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 1430 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. ما فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد چای وی ایت صحبت میکنیم. برای دوست عزیز در این برنامه دکتر سید محمد یونس بارگاوی، معاون برنامه چای وی وزارت صحت عامه مهمان ما هستند تا در مورد چای وی ایت معلومات بدن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782 755 و 0799 2035 در تماس شده و سوالاتتان از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. میشه اول در مورد HIV ایدز یک معلومات مختصر بدید؟ بفرمایید.
تشکر. سلام تاستا استاذ اوریدون کوتا. HIV ایدز یو دوا جدا کلمې دي چې یو اچ آی وی ده یو ایدز ده. اچ آی وی هغه میکروب یا هغه وایرس چې د ناروغۍ سبب ګرځي هغه ته وایي، او ایدز د اعراضو علایمو یوه مجموعه ده چې د اچ آی وی د مصرف کېدو نه وروسته تقریبا د کلونو په جریان کې منځته راځي. دغه ناروغي البته د یو تعداد ناروغیو مجموعه ده. کله چې د اچ آی وی وایرس د انسان بدن ته داخليږي، د انسان د بدن معافیتي سیستم یا دفاعي سیستم د حملې لاندې نیسي او په تدریج سره دا سیستم کمزوري کیږي تر څو په انسان کې د ایډز علائم او اعراض بالاخره نشته کې پیدا شي.
د ظرف چه وخت پیدا میشه؟
دا د شخص په معافیتي سیستم پورې اړه لري، همدارنګه په کوم اندازه وایروسونه د بدن ته داخل شي په دې پورې اړه لري، د شخص عمومي تغذیه او معافیتي حالت پورې اړه لري، اجتماعي حتی اجتماعي فکتورونو پورې اړه لري چې تر لسو کالو پورې ممکن هغه اعراض او علائم چې ایډز ورته وایي په شخص کې پیدا شي، د یعنی د لسو کالو پورې ممکن هغه علائم پیدا شي.
زنده باشین دکتر صاحب، علائم مبتلا شدن به می ویروس چی است؟
اصلا د ویروس په مبتلا کېدو باندې کوم علائم نشته، ځکه موږ دا ویلې چې ویروس کله بدن ته داخل شي نو کېدای شي تر لسو کالو پورې د انسان په بدن کې د خپل مدافعاتي سیستم یا دفاعي سیستم د ویروس مقابله کوي او هیڅ قسم اعراض نه وي. ولی لیکن د دغه موده کې چې د بدن ته ویروس داخل شوی دی، کولای شي چې نورو خلکو ته ویروس انتقال کړي.
د زمانه کې د وجود شاسو ویروس؟
بله بله بله. کله چې د دو په وجود کې اعراض او علائم تاسوس کوي منځته راځي، دغه مرحله ده چې موږ یو اچ آی وی مثبت ناروغ د ایډز مرحله ته داخل شو.
زنده باشین دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم توخی زابل ولایت.
توخی صاحب سلام، خدمت شما هم خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
من نه توخی لو مخکتا او که محترم دلمان دکتر صاحب او آزادی رادیو کار کوم کو دیدم کل دنیا دا سلام علیکم.
بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید توخی صاحب.
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه علائم او قرینې چې د کوم خدای نو دا څه علائم لري او د دې مرض لپاره یو علاج شته نشته او علاج څه دی او د څه څخه او دا واقعا موږ خو دا څرګندېږي چې دا له دغه څخه خپل کیږي. آیا دا واقعي خبره ده چې له پښتا کیږي او شما سوا لنور و علایم و لنور و شان و زخم پیدا چیز نفتاسی او در محترم در کرساب در جواب پر تم.
بسیار زیاد تشکر توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن، بفرمایید دکتر صاحب.
جناب توخی صاحب سلام، تاسته در خصوالونه دی علایم او عراز پا چه بانی منگ پویگو چه ایچ آی وی ده یا نده؟ در باید پا عراز و پسی ونگرزو نه پا علایم و پسی، لیکن خپل وینه باید د اچ آی وی لپاره معاینه کو. که چیرته موږ هغه عادت او سلوکونه چې پر خطر بلل شوی دی ولرو، باید وینه معاینه کو. که چیرته موږ وینه اخیستلی، که چیرته موږ غاښ ویستلی په ناپاک سامان آلاتو باندې، که چیرته موږ د سلمانی ناپاک سامان آلاتو نه استفاده کړي، په دغه صورت کې وینه خپله معاینه کوي. او اعراض او علائم اما مخکې وویلې که نه، چې په کله اچ آی وی بدن ته داخلیږي کېدای شي چې هیڅ نوع اعراض او علائم وجود ونه لري، ولې په تېرېدو د وخت سره د 15 کالو په تېرېدو تر لسو کالو پورې هلته اعراض او علائم پیدا کیږي. هلته اعراض او علائم پیدا کیږي چې دغه اعراض بیا غټ اعراض دي، علائم دي، واړه اعراض د علائم دي، یعنی په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیاته تبه په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیات ټوخی او په د لس فیصد نه زیات د بدن د وزن زیاده غټه لایم دي. د دې په څنګ کې د پوستکي خارخ، د پوستکي سوروالی، د پوستکي وړې وړې دانې، همدارنګه مکرر زکام کېدل، مکرر اسهال کېدل، همدارنګه د لمپاوي او قدرتو غټوالی، د سترګو نظر کمزورتیا، همدغسې د ستړتیا، جرجر ستړتیا، دا هغه علائم دي چې کله د ایډز مرحله ته سړی داخل شي دا علائم پکې پیدا کیږي او باید خپل وینم.
ډاکټر صاحب، دو جزه سوال شان میمانم. شنیم قاری صاحب پښتون چی میگه؟ بازی یک جای میشه پاسخ بدین. قاری صاحب پښتون، خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم.
بله محترم فرشته جان، زه خو ریته سلام وړاندې کوم تاسو ته. ازادي راډیو ټول کارکونکو تاسو سم معلومات، تاسو دنه معلومات سلامونه وړاندې کوم. پښتون یم.
پښتون صاحب بسیار زیات خوش آمدین، سلام خدمت شما هم، بفرمایین.
بله محترم خوري، ما ډاکټر صاحب دوه درې پښتون دی دار چې د دغه دغه ناروغي کې تداوی نشي، څومره خطرناک واقع کیږي او دغه اخیرانه علاج څه شي دی؟ او سړی که په اخته یې د شپې څه باید پریز چې کوم څه مجزا باید وخوري؟ او دغه ناروغي یعنی په حساب ساري هم د کنه دا پچین پورې سره لري که نه لري؟ او دولت په دغه باره کې یوه پوښتنه مې دا ده چې دولت په دغه باره کې څومره آګاهي و خلکو ته ورکړې ده؟ خلک ونه اوس په دښتو په کلو په دیاتو کې اوسېږي، دولت څومره آګاهي و خلکو ته ورکړې ده په دغه ناروغۍ په باره کې؟
زنده باشین قاری صاحب، سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب، دو جزء سوال برادر ما مانده بود از توخی صاحب، یکی در مورد علاجش گفته بود و یکی که غیر از طریق فحشا دیگه از کدام طریق انتقال پیدا میکنه. اولی رو بگوین باز جوابای از دیگه رو.
در توخی صاحب در سوال دو جزء که علاج یو علاج ده یو تداوی ده. داسې علاج چې ته دوا وخوره او بالکل د ایچ آی وی او ایډز د منځه لاړ شي، داسې علاج نشته. لیکن تداوی شته چې د تداوی په کولو سره د یو انسان نه بل انسان ته انتقال کمیږي، د تداوی په کولو سره د انسان اوږد عمر کیږي او هغه کولی شي چې د نورمال انسان په شان، د روغ انسان په شان باندې خپل ژوند ته تر شلو کلو پورې، حتی تر پنځه کلو پورې ادامه ورکړي پرته د کومې ستونزې. هغه دوا په افغانستان کې خوشبختانه
په افغانستان کې سوالای زیو میمانه. بازم عبدالحیات خاکسار است پروان هستن، اینا رو مشنویم یک جای باز پاسخ میتیم. بله سلام علیکم.
علیکم سلام خوریزمال دکتر صاحب، ندار سوال و ما و تویلی در مرض تنگه یعنی انسان پوسته چه پس ما زن که وجود لری یا نه؟ اول که نه لامل یا نه چه دیجه سره انسان ما زن که در مرض تده یا نه در ویروس؟
بسیار زیاد تشکر. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب دیگه حالا پاسخ شما بتین، یک چند دقیقه چی نمیگیریم، تماس نمیگیریم شما
تو خیصف جواب پا ادامه. علاج نو دغه تداوی په افغانستان کې خوشبختانه د دوو مراکزو د لارې په مفت او رایگان ډول ډیره مؤثره او ډیره مفیده تداوی ده چې اوس پیلن هیوادوالو په خدمت کې ده، وړاندې کیږي او ډیر د تشویش وړ نه ده. مقصد کولی شئ چې په هر ولایت کې چې استئ څوک خدای نه خواسته په ایچ آی وی اخته وي، د سنټرونو ته راولېږي او تداوی وشي. د پهشا له لارې، پهشا یو لاره ده لیکن یوازینۍ لاره نه ده، ځکه په افغانستان کې تقریبا ټول ایچ آی وی ناروغان چې مثبت ناروغان دي چې کتل شوي دي، زیاتره د زرقي موادو استعمالونکي دي، مخدره موادو استعمالونکي دي چې په هغوی کې هغې وینې د لارې انتقالیږي. یعنی سرینجونه یو د بل سره شریکوي، هغه ککړ سرینجونه چې د یو د بل سره شریکوي په هغه واسطه باندې دوی ته انتقالیږي، د وینې د اخیستو د لارې، د مور نه ماشوم ته که چېرته یوه مور په ایچ آی وی نه اخته وي د هغې ماشوم ته انتقالیږي، همدارنګه د ککړو سامان آلاتو، د جراحي د ککړو سامان آلاتو په استعمال سره، یا د ایچ آی وی ککړې وینې نه استفاده، یا د وینې د مستحضراتو نه استفاده، په دغه شیانو باندې دا انسان ته انتقالیږي. البته د جنسي نامشروع اړیکو، نامشروع او نامسؤونو اړیکو له لارې انتقالیږي، چې یوه لارې دا ده. لیکن کلي لاره دا نه ده چې یوازې همدې لارې انتقالیږي، نورې لارې هم شته.
ډاکټر و قاری صاحب پښتون گفتن که اگر تداوی نشه چقدر خطرناک است و یا رژیم غذایی داره یا نداره و دولت چی آگاهی هایی داره؟
د قاری صاحب پښتون ته په سلام وړاندې کولو سره، که تداوی نشي، هر مرض چې تداوی نشي هغه خطرناک کیدی شي او بالاخره د انسان د ژوند د منځه تلو سبب کیږي. همدارنګه کې چې وی تداوی نشي د نورو ته د انتقال زمينه ډېره مسایدي اتمن اجتماعي ژوند د غلاري چې انتقاليږي هغه تاسو ته معلومي د جنسي تماس د لارې د ستنو د شریکولو د لارې د وینې د اخستو د لارې او د مور نه ماشوم ته په دې لارو انتقاليږي د یو ځای ناستې د یو ځای خوراک د یو تشناب نه د استفادې د یو ټلیفون نه د استفادې په دې لارو نه انتقاليږي هر څومره چې موږ د ایچ آی وی ناروغان زیات تداوی کو په هغه اندازه د دې خپرېده په ټولنه کې په اجتماع کې راکمیږي او دا د ساري ناروغي ده چې د غدري لارو ماده تستویلې چې د غدري لارو انتقاليږي او باید ځان وساتو دولت څومره کار کړی دی نه د صحت عامې روغتیا وزارت د نورو وزارتونو په همکارۍ څومره کار کړی دی مطلب د دې مرض او د دې ایچ آی وی ناروغۍ په باب خلکو ته آگاهي ورکول شوې ده دا چې په 1979 کال کې لومړی واقع کشف شوې ده په وخت ډېر کمو کسانو مراجعه کړې وه د ټیسټ لپاره ولې په تیر کال کې 1500 ټیسټونه اجرا شوي د ایچ آی وی لپاره چې دا د دولت د آگاهۍ ورکولو د پروګرام نمایندګي کوي
یک دوست دیگه ما گفتن که چطور بدانن که یا به ایچ آی وی مبتلا هستن
دغه دوستا بز په لنډ ډول وایم چې د دې په انتظار باید څوک نشي چې توری گئی د اراز او علائم تاسوس وکي اراز او علائم منځ ته راشي بیا د اډول سره د خپل موینه معنی کی هر څوک چې فکر کوي چې د یو پر خطر سلوک سره مخامخ شي باید خپل وینه د ایچ آی وی لپاره معنی کی او ځان مطمئن
یک دوست ما روی خط هستن بشنویم چی گفتنی دارن بله سلام علیکم
سر محمد خیروان پروان
خیر خواسته بسیار زیاد خوش آمدین بفرمایید
خورد ما خود دکتر سر ندا پوکتنه ده جدا مرض سر خمیم مرض ده که خواه زنا پواچه یو کس نبلو کس تلل یعنی منگا پا پوی شو چی ده مرض ده منگا اختایو یا چی خواه که ده بانی خواه معلومات ده
سلامت باشین خیر خواسته بشنوین از طریق رادیو دکتر سر بشما گفتنی های دارن بفرمایید دکتر سر
خیر خواسته بسراب لکه مخکې مې چې وویل ایچ آی وی یو میکروب ده او ایډز یو د اعراض او علایمو یوه مجموعه ده چې په دې کې ډېر اعراض شامل دي د ایچ آی وی په اخیستلو باندې کله چې سړی وینې ته ایچ آی وی داخلیږي انسان بدن ته ایچ آی وی داخلیږي کېدای شي د کلونو په جریان کې دته د ایډز ناروغي یا د ایډز هغه اعراض او علایم او مشکلات چې پیدا کېږي وروسته پیدا شي او په دې پویدل چې آیا شخص د ایچ آی وی شته کنه یوازینه لارې د وینه ماینه ده په نږدې سی مراکزو کې د دې لپاره اختصاصي مراکز په کابل او هرات او قندار او مزار او جلال آباد او قندوز کې جوړ شوی دی همدارنګه د هر کلینیک چې هغه ته جامع کلینیک وایي په هغه کې د ایچ آی وی لپاره مشوره او ټیسټ د اجرا کیږي خلا را داده چې سړی خپل وینه ماینه کی د وینه د ماینه نو وروسته ویل شي چې ایچ آی وی ده یا نه ده
سلامت باشین ډاکټر صاحب برادر ما حضرت الله زولایت قندهار روی خط هستن
ډاکټر صاحب دا پښتنه ده د دې تر مخه ده د یک د ناروغي درا ټول نه ویل نه کړو
ډاکټر صاحب فهمیدین چی وسه
فهمیدین د دې د راتګ عوامل اصلا خبره داده چې ایډز پنړی کې پیدا شوه ده د 1900 یو اتیا کال نه را پدې خو لومړی واقع په افغانستان کې په 1979 کال کې د وینې د بانک د لارې پیدا شوې ده زه دا وایم چې په افغانستان کې د دې نه مخکې ټیسټونه شوم کېدای شو چې موجود وو خو دا ټیسټونه بنه کېدل کله چې ټیسټونه نه کیږي اوس په 1979 کې په افغانستان کې د ایچ آی وی لپاره څومره ټیسټونه شوي دا معلومات ډېر محدود دی چون ټیسټ نه ده شوی دا واقعیت هم نشته او دا چې څنګه منستر غلې د اتمن په افغانستان کې د افغانستان خو شاه وادونه نړیوال اړیکی تګ راتګ ممکن د دې سبب شوی وي چې الته یو چا د وایروس خپل وینې ته داخل شوی وي او دلته به په افغانستان کې د نور خبر شوی
زنده باشین ډاکټر صاحب دوستای مم سوال کردن و حتی نو گفتین کې بیماری ساریس بشر از کوم طریق ده آها قبل از یک سوال ما را خیلی پاسخ بدین خادم نورزی برادر ما از ولایت فرا روی خط هستن نورزی صاحب سلام علیکم خوش آمدین
وعلیکم السلام السلام علیکم ډاکټر صاحب د ازادي راډیو ټول کارکون او ریډن کې کارکون کوم نه ما د ډاکټر صاحب د پښتنه د چدا ناروغي چې دی یادې د ایچ ای وی ایډز زو دي کدا د لا جلا ناروغي دي او دا په ماشومان او بډاګان او ځوانانو چې په کوم خلکو کې ډیر پیدا کیږي چې بعض خلک زنه خلاص هم څه
سلامت باشین نورزه صاحب بشنوین از طریق رادیو
نورزه صاحب سلامونه د ایچ ای وی او ایډز دا دوه بیل بیل اصطلاحګانې دي ایچ ای وی هیومن ایمونو ډیفیشنسی وایرس یعنی د انسان د معافیت کمزوری کوونکی وایرس او ایډز چې د اکوایرد ایمونو ډیفیشنسی سندروم یعنی کسبی په کسبی ډول اخستل شوی د معافیت د کموالی سندروم دا دوه بیل اصطلاحګانې دي چې ایچ ای وی هغه وایرس ته ویل کیږي چې کم د انسان په وجود کې د ایډز سبب ګرځي او ایډز کله چې د انسان وجود ته دغه وایرس داخل شي به د تقریبا تر لسو کالو پورې هغه اعراض او علائم چې د د معافیت د کمزورتیا له امله د په وجود کې پیدا کیږي او هغه ډېر مختلف اعراض او علائم دي مشکلات دي دغه ته به ایډز ویل کیږي
و دیگه یک سوال دیگه هم داشتن که در کدام طبقه بیشتر از طفلا جوانان یا یک کهن سالا
معلومات چه کم در وزارت صحت عامه په سیستم که جمع شویدی زیادتر در ناروغی په ځوانانو کې ده په ښځو کې په نارینهو کې په زړو کې په ځوانانو کې په ماشومانو کې په یعنی په مسلمان او په غیر مسلمان په ټولو کې په هر دغه کې شته لیکن اگر عوامل چه زیاد دی عوامل طبعا پزوانانو که زوانان کناری ندی که خزی ندی پاگوی که عوامل زیاد دی دوی ده کتاسی او گوره اگر ده زرقی متدین زیادتر زوانان دی ده
میشتر و مصاب میشن
اتل لسو کالو نتر پینزی شو کالو زیاد اگر خلق چه معتاد دی زرقی مواد مخدر در رګ لاری اخلي د سرنج د لاری اخلي هغه کې زیات دین او طبي خبره ده چې په ځوانانو کې زیات دین وزارت صحت هم سره چې کوم معلومات دي پاغي کې تقریبا 80% هغه ویروس چې پیدا شوی ده په 1304 واقعو کې 80% یې نارینه تشکیلی خودل ته دا معنی نه لري چې دا په خزو کې نشته په خزو کې مشته لیکن زمونږ د هیواد خزي صحیح تسهیلات او هغه څه چې نارینه دسترسی لري د
زنانه نه دره. بسیار زیاد تشکر برادر ما فرهاد از ولایت لغمان روی خط هستن. فرهاد جان خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم.
علیکم. یو ډاکټر مخ کې تاسو ته ګلم او وحید الله وحید نامه وحید هغه ادرس ته ماته راکې
دکتر سه سوال که پیشتر مطرح کردم گفتم ساری است بیشتر امی وایروس از کدام طریق انتقال پیدا میکنه
زیادتر وایروس از طریق خون شریک کردن سوزن و سرنج از گرفتن خون و از تماس نامسئون و غیر مسئون ایجنسی از این طرق انتقال میکنه از یک شخص به شخص دیگر
آیا کدام رژیم خاصم داره فرد مبتلا به ویروس ایچ آی وی باید غذای مشخص باید بخوره یا نه نداره کدام رژیم خاصم
در مخ که پشتون سب سوال هم باشده دیده پرکم پریز شده که نه خاص پریز نشته فقط پریز داره که کم ناروغ چه ایچ آی وی لری باید کوشش وکی که ده نه بل تا انتقال نشی
پریز خاص نداره دوست ما هستن عبدالرحمن احمدزه از ولایت لوگر روی خط هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم محترم تاس با دکتر سه تو ریدون که تا سلامان اولا نیکن تا دیگه نچه تاس بخیری منان الاس تاس ولی دقیقه خیسته موضوع مطا کنی دی برای درختی ها دی پراوری لپارا ناچه اول بوه چی شکر چی زمونگا تاس یو اسلامی طولنه دا اسلامی طولنه که دقیقه مرض دومره نه ده خدای دی وکړي چې دغه مرض نورم سریت ونهکړي او دا چې اسلامي ټولنه باید دغو احکامو ته مونږ پابند واوسو کوم چې دغه مرضونه را انتقالوي او بله ډاکټر صاحب ته وضاحت کړم چې ډاکټر صاحب محترم دغه مرض د انسان په کوم وجود برخو باندې ډېر اغېزه کوي لکه سرطان ناروغي چې وځي باندې را چې هغه بیا همغسې له منځه وړي ایا دا هم دغسې ده ډاکټر صاحب تاسو اورېدونکو ته ټولو ته د عامې روغتیا وزارت لوري تاسو یو توصیه وړاندې شي چې اکثر خلک چې دغه د دې ته ژوند کوي چې معلومات لپاره چې دغه ګرنیس تاسو د جنسي لارې نه دغه کار کوي چې شرم ځان ته احساسوي تاسو فکر کوي اورېدونکو لپاره داسې یو نصیحت یا توصیه چې وشي چې هغوی ته داسې وویل چې نه یو اجازه ته دی چې لاري نو کېږي نور لار نو بغشي تاسو نه نو وخت نو مو ډیر منه نه کور ودان.
سلامت باشین احمد زای صاحب. ډاکټر صاحب بفرمایئ.
احمد زای صاحب ډیر مننه. سلام علیکم. سلام. او په سوال دا چې په کومه برخه د وجود باندې حمله کوي د ایچ آی وی نارو د ایچ آی وی وایرس یا میکروب د انسان د وجود په مدافعتي یا دفاعي سیستم باندې حمله کوي او هلته د سی ډی پور حجرې چې کمی دي د حملې لاندې نیسي. د دې نه وروسته لکه د یو هیواد په امنیتي ځواکونو چې حمله وشي کله چې امنیتي ځواکونه د منځه لاړ شي نو هر څوک کولی شي چې په دې هیواد کې مداخله وکړي. همدغسې د انسان بدن دی چې کله دفاعي سیستم کمزوری شي یا د منځه لاړ شي هر میکروب چې په نورمال ډول زموږ په ژوند کې په میلیونهاو میکروبونه وجود لري د دغه میکروبونو سره چې موږ بیا مخامخ کیږو نو چون د دفاعي سیستم وجود نه لري نو د هر ناروغۍ په مقابل کې انسان ناروغه کیږي او د هغې اعراض او علائم پکې بروز کوي او ښکاري. د وجود په کوم خاص برخه باندې حمله نه کوي چې پرزن لاسې درد وکړي سر درد وکړي خپا لیکن عمومي اعراض ورکوي لکه ما مخکې وویلې کنه چې ستړتیا تبه تبه د وجود په کوم خاص برخه باندې نه د ټول د وجود ټمپریچر یا حرارت لوړیږي. همدارنګه د وزن زیاد د ټول وجود د وزن زیاده همدارنګه دوامدار ټوخی همدارنګه دوامدار اسهالات چې وروسته په وروستیو سبو کې منځته راځي. بله خبره دا چې زموږ هیوادوال زیات نه غواړي چې ټیسټ خپله وینه د دې لپاره معاینه کړي ځکه چې د دې ناروغۍ په باب باندې هغه مسکنسپشن یا هغه خراب تصور چې وړاندې شوی دی چې یوازې د فحشا له لارې انتقالیږي که د چا په وینه کې ایچ آی وی مثبتې معنی ده چې دا یو گناهګار او پهشا ته منسوب یو سړی ده یا زنانه ده. داسې نه ده. د دې هغه ماشوم چې د اتلسو میاشتو یا د هغه ماشوم چې د پنځه ورځو د هغو په وینه کې ایچ آی وی وي هغه کوم ګناه ته نه دی معروض شوی. هغه کس چې د بیهوشۍ په حالت کې شپخانې ته وړل شوی وي او هغه وینه اخیستې وینه د ورکولو نه مخکې نه یې کتل شوي هغه کاملا یو بیګناه انسان دی. همدغسې لارې دي چې په هغې باندې انتقالیږي. مطلب د یوازینۍ لاره د جنسي تماس او یا نامسؤونه نامشروع جنسي تماس له لارې نه انتقالیږي بلکې ما مخکې تاسو ته وویلې چې د وینې د لارې د وینې د مستحضراتو د لارې د سیرنجونو د یو ځای استعمال د لارې د سلمانی او د غاښونو د سامان د چټل سامان د استعمال د لارې د مور نه ماشوم ته او د غیر مسؤونو یا ناخوندي جنسي تماسونو له لارې انتقالیږي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. اگر یک کودک به ایچ آی وی مصاب شوه آیا واقعا صحتیاب میشن و چقدر مدت تداوی زیاد در بر میگیره تا کاملا یا صحتیاب شوند؟ بسیار مختصر اگر بگوید.
که چرته یو ماشوم په ایچ آی وی باندې اخته شوی د ده تداوی کیږي ولی علاج چې بالکل د ده په وینه کې د ایچ آی وی میکروب د منځه لاړ شي ما مخکې ویل چې دا نه کیږي
یعنی تاخر عمر امرش می باشه
هر قدر که ما تداوی میکنیم هر قدر که ایره از نظر غذایی سپورت میکنیم همی قدر د او اعراض و علائم به من نمیه و از سبب اعراض و علائم به من آمده از ایدز نمیمره.
دکتر صاحب آیا ایچ آی وی در وجود مردا یا خانما باعث اقامت یعنی نازایی هم میشه که یا ناتوانی جنسی برد یا میشه که طفل یا به دنیا نبیارن؟
بله د ایچ آی وی ناروغی معلوم داره چې د معافیتی سیستم د منځوړو سبب ګرځي. په هر اندازه چې معافیتی سیستم یا دفاعي سیستم د منځه ځي په هغه اندازه د وجود ټول فعالیتونه کمیږي او د وجود په فعالیتونو باندې تاثیر کوي. نو طبیعي خبره ده چې په د ماشوم په پیدا کېدلو ته د وجود طبیعي فعالیت دی په هغې به هم تاثیر
کوي. ای مرض کشنده هم از بینم میبره کسی را؟
مرض کشنده است لیکن بسیار به تدریج یعنی په شکل آنی کشنده نیست.
دکتر صاحب زمانی که ویروس از وجود یک خانم یا یک آقا باشه زودتر در وجود خانمایی بروز میکنه یا زودتر به وجود آقایان تا ظرف چند سال؟
اصلا کله چې د ایچ آی وی وایرس د انسان وجود ته داخليږي د انسان د وجود په داخلي فکتورونو پورې اړه لري، دغه په غذایي رژیم پورې اړه لري، دغه په اقتصادي او اجتماعي عادتو پورې اړه لري. هر څومره چې د انسان مدافعتي سیستم قوي، غذایي رژیم یې ښه، په هغه اندازه په دې کې د اعراضو تاسوس بتی کیږي، یعنی وخت ډیر نیسي. دا که ښځه یې کنري، د ده په معافیتي سیستم او غذایي رژیم پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب، یو بسیار مختصر بگوین که آیا واکسین داره؟
تبه امروز واکسین ایچ آی وی چیز نشده، کشف جور نشده، با عرضه آماده نشده و وقایه داره. وقایه چطوری که گفته شد، وقایه از همی چند عواملی که ایچ آی وی سرایت میشه، از او وقایه باید صورت بگیره. واکسین مشخص نداره،
تنها از معاینات خون مشخص میشه که فرد مبتلا به ایچ آی وی است.
بله بله، معاینات خون یگانه رای است که تثبیت میکنه که در خون انسان ایچ آی وی وجود داره یا نداره.
آها، زنده باشین دکتر صاحب. حالا رسیدیم به ساعت 3. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی همچنان ادامه